سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې له لاندو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړې. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د انجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغه خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانستو او کارته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیولا ویسانی ولکې د غیر عادلانه بللی او د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه حیاتي بللی ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنان ور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر چهارشنبه پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته اورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځ په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دوه کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا 12 نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالیندي ښار ته نږدې له شاکالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالیندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقيف کې دی، ځکه دای پوهېده چې موږ یې تعقیبوو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي وروسته له هغه چې راپور ورورسید چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوي له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څه نه خوري، دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله. ازادي راډیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوريږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال واستازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندخنی ډیر شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې د افغانانو څخه چا سره چې مطلب پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبريالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبري نشي کولای. د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي چې وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په ډیړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواک رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دي. په جرمنی کې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ یو اصلي او اساسي اصول د پام غورځول شوې دي. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوريږي. خبريالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټول رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بیپولی خبريالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې لډل یې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري یعنی هم تیر میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق التنه عملي کیږي او نه عمر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او لبل اړخه چې تر ټولو د رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونه چې بدون لسانسور باید نشر شي او غوي ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاع ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنۍ څخه اخستل شوی دی.
د طالبانو لویندویانو مدرسانه یو خبري اعلانو د غستون زپاړه نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ پختې جواب نکړي. د رسنۍ مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل سون زپاړه په ښکاره خبري نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,845 نارینه او ښځینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نوي او یا هم نور وځ شوی محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بیلابیلو برخو په خپل سری ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزی د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. د غراس په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډیره لاس پلاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متي الله وساله هم د طالبانو په توقيف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي کنه؟ ښاغلی عمرخیل وایي،
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، زورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپل مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې متی الله ویسا ده. متی الله ویسا یو له هغه اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته و او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته تبه داتله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کوم خپلواک مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع نشته ده چې د غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود، که څه هم د تیر جمهوریت د وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم ننګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي مرافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثره مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعده چې دوی کړې ول افغانانو سره او افغانستان سره، دا وعده پر اساس باید وایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښېدي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بیګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت حق څخه وچتوي، دلته سرکوب کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنکي او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوالو واستازي وایي د راجستر کډوالو لانیول ورسته یاندښنې ډېرې شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو ډاٹ کام
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسره له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لاسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسناد له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ورسره ده یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1/3 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو لمخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تیره 5 شنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگتن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
وسم لا کونړ څخه راپور ده. کونړ یو شمیره کورنۍ چې په روزګار دی په اقتصادي لحاظ ځپل شوی وای، راتلونکو اختر ته نه نوې جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. لهمدې عمله به راتلونکو اختر پکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلسکان شهاب الدین د صدابات په بازار کې د فلور لپاره پلاسی کراچی کې شنه مرچکی چبولی وای. پلاری ناروغ دی، نور څوک د ګټ وټی نه لري. لسکسیز کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم دته په غاړه دی. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سګنی اختر به یې بی خوند دی.
دلته مرچکی خرڅو کله سل کله یا نیم سل روپۍ پاتې شي، په دې زموږ گزاره نه کیږي. دیو د سنپرې ټول پلارم کار نه کوي، هغه مریض دی، څلور پریشانې کوي، کار نه شي کولی. او یوازې دې موږ بس هغه کار کوو. سر ته هم جامې لا اوسه پورې نه دي کلي، نه سپلۍ نه جامې، پیسې نشته، ولاړه کور کار پرې نه کېږي. په سل یو نیم سل روپو نه موږ به اختر ته جامې سو. هم یوازې دا زه کار کوم، یو مایو وتره مې دی، هغه کار نه شي کولی. یو هغه دی کار کوم بس، او هغه کور
دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نور شیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي
نوم می سبحان الله د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي میو او دا خو رپورټ دی چې د روپۍ نه یو کار روزګار نه دا هو دغه امکانات هم نه بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس دغه په نسبت به کم رنګ دی.
نوم می اباز د کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي د کونړ بازار کې لاسټ را لای کړم په څه بوا خو موږ دلته دونه پیسې نه کوم، دا به شل ډیر روپۍ کوم په دغه پورت زمو سبزي سودا نه کیږي، نو ځان ته به جامې او نورې سبزي او پیزا په څه وار ټول کو
محمد عباس را تول اختر را نږدې شبې او د نورو خلکو په لاسونو کې چې اختر ته ګنډل شوې جامې چپلې او خوراکي توکي ویني نو په خپل حال خپه کیږي.
موږ هم ډېر د خفګان احساس کوو چې خلکو سره دغه جامې وینو، دغه پیزار شوې نه وینو. ما ته هم یو احساس راځي چې باید زما هم یو کورنۍ مشر وي، سرپرستي مې لرلې، زه به ولې دونه خفه وې، ولې به مې په دې بازار کې ساړۍ ته ولاړ وې چې ما هم یو څه ځان ته اغوستی وې. د دې نورو خلکو په شان زړه مې خوشحاله وې، کورنۍ ته مې اغوستی وې.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره هڅې پیل کړي او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینی شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلې چې ورسره به لسګونه زره بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 22 کالو کې افغانستان ته بشمیره نغدي او نور مرستې راغلي، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې وه. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بیروزګاره او د نورو لاسته کینول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بېوسو سره هم مرسته کوله.
Thank you. په کور کې پات کې دو او جبري بیکاری او ځینې خزي اونجونی خامکدوزی تاړي کړی دي. د دوی ډیری هغه خزي اونجونی جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا لکار او زده کړو منع شوي. یو شمېر دې خزو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وایي خامکدوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډون کوي دی ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډو یې مری گندی.
خامکدوزی رو ما قبلا یاد داشتیم، من در زمانی دوری قبلی
خو پروینی نورو تا گندی پا بای اول حمدی لاری در خپل کورانی نیم نیم کلا خرج برا بروی. پروین وی هغه محال هم جون لزدک رو کار منع شوی وی او لناچاره دو کور چلاول لپاره خامک تا مخکره. خو پا خبره پا تیر جمهوری نظام کی بیا پا خار جوڑونی وزارت که در کار و معلومه دنده درلودی. در کابل خار دا وسیدون که وی نشی کولی لدی لارې په ترلاسه کړې ګټه وټه د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
که د جمهوریت دوره سره پرتله کړو هیڅ عاید نشته. د بېلګې په توګه موږ د ښار جوړونې په وزارت کې ښه عاید درلودل، چیرې چې موږ درس ورکوو 1000 افغانۍ میاشتنی معاش و. په وزارت کې مو معاش تر 14000 پورې و. ژوند مې ښه روان و. لکه څنګه چې ما ویل، سخت کار وکړي او ښه ګنډل وکړي د 15 تر 14% زیات عاید نشي ګټلی، څه چې هغه ټول د مجبوریت له مخې کېږي.
کوم چا چې پروین او یو شمېر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که خامک دوزی در بازار
دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی، لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم اوزګر شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په 4 نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستۍ ورښتونه او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 70,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از
ده بادام وانی اصلا محصول نلری، زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده دی ترسنگ پروژیمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوره غیز کرده دی. خوب ها غشاینو چه ورست کرل شوی بعد غیزه نلری، زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر با یا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیادوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بایه هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخل لچلور تر چلور زرا و 1500 افغانی و او دیو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخل 1500 افغانی و تا پورت شویده او لبلی خواه ده پدسه حال که ده چه بخبر ای ده دوی حاصلات با ده تیرو کلونو نیمه ایوی. دیوش میر نور و ولایتونو کروانگر هم مایی چه بار بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصلونه اغیزمن کړي دي. د لغمان ولایت کروندګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانون سکل بارانونو خو وسلم خدای د الله فضل له خدای روسي بارانونو سم مشکلات پیښ کړ او ځم کې خلګو تراتیزم کې تخریب کړ او صلی الله علیه و سلم.
خود کندهار ولایت د دامن ولسوالی اوسیدونکو ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سم کړل، نور د اوبو د سطحې